درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږمینه والي د خپرونې په دې شیبو کې هم سیما سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ستاسو خدمت ته حاضر شوې چې یو ساعته پښتو برنامه ستاسو خدمت ته وړاندې کړي. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول له نهمې او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې نیویارک ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د بریالي سفر د پای په باب ده. لدی وروسته بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننۍ مطبوعاتو ته یوه زغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د ستاسو په خطونو، برېښنالیکونو، پیغامونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم درسره نوټ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
د مهمو خبرونو لنډیز: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر یو ځل بیا روښانه کړه ایران اټومي وسلو ته هیڅ اړتیا نه لري. د ایران له شتون پرته په منځني ختیځ کې هیڅ ډول معادله نشي رامنځته کېدلی. او د طالبانو د ښوونې وزارت سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې د هلکانو په نسبت د نجونو جال زیات دی.
وسم پر خبرونه: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي د اټومي وسلو په عمومي ډول د ډله ییز تباهۍ وسلو کارول د ایران په پوځي اصولو او نظریه کې هیڅ ځای نه لري، ځکه په دغه ډول وسلو هیڅ باور هم نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له سی این این خبری چینل سره په مرکه کې د لویدیځ او سیونیست رژیم د بیا اساسه تورونو په اړه چې د ایران د سولیزو اټومي پروګرامونو د غیر سولیزوالو په اړه یې مطرح کړی دی، وویل ایران په ځلونو ویلي دي چې د اټومي وسلو کارول او په ټولنیز توګه د ډله ییز تباهۍ د وسلو کارول د اسلامي جمهوریت په پوځي اصولو او نظریه کې هیڅ ځای نه لري، ځکه چې په دغه ډول وسلو باور نه لرو. ښاغلی ابراهیم رئیسی هم دارس د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د یو شمیر مفتشینو د فعالیت د جواز د لغوه کېدو په باب وویل د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې سره د خپلو اټومي سایټونو په څارلو کې کومه ستونزه نه لري او یوازې یو څو څارونکي په هلته ځای پر ځای شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د خپلو خبرو په بلې برخې کې له عربستان سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د موافقې په باب د سیونیستانو د دروغجنو پروپیګنډو په ځواب کې ټینګار وکړ. د سیونیست رژیم او د فارس خلیج د عربو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره د امریکا هڅې به هیڅکله هم بریالۍ نه شي. هغه وویل د سیونیست رژیم او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو ټینګول چې د اسلامي مقدسو ځایونو کوربه دی د نیواګر رژیم لپاره تر ټولو ستره جایزه ده او د منځني ختیځ جیوپولیټیک به بدل کړي.
د ایران د بهرنی چار وزیر په دې خبرې سره چې جغرافیا د ګاونډیتوب، سیاست او تاریخ له هغو عواملو څخه دي چې همکاري د سیمې د امنیت ضمانت کولای شي زیاته کړه. د ایران سیمه ایز سیاست په تعامل او رغنده همکارۍ ولاړ دی. د ایران د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان په خپل شخصي ټولنیزه پاڼه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز سیاست په اړه لیکلي: د ایران د اسلامي جمهوریت سیمه ایز سیاست د تعامل او رغنده همکارۍ پر اساس دی. امیر عبدالله یان زیاته کړه د جغرافیې، ګاونډیتوب، سیاست، تاریخ او کلتور مشترک دین سربیره د هغوی پر بنسټ همکارۍ د سیمې د سولې، ثبات او امنیت ترڅنګ د ملتونو د ګډ اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ضمانت کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 88مه غونډه کې د ګډون لپاره د تیرې دوشنبې په ورځ د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره نیویارک ته تللی و، د ښاغلي رئیسی د راستنېدو وروسته هغه په امریکا کې د دو اړخیزو اړیکو، نړیوالو او سیمه ییزو سلامشورو لپاره هلته پاتې شو. په دې موده کې امیر عبداللهیان شاوخوا 3 پروګرامونه درلودل چې 4 د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره د لیدنې په ګډون د بهرنیو چارو له وزیرانو او ځینو چارواکو سره لیدنې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د اتاویایمې غونډې په څنډه کې له نورو چارواکو او ډلو سره په کتنې کې د ځینو موجودو نړیوالو او سیمه ییزو ستونزو په اړه د یو شمیر بهرنیو چارو وزیرانو سره هم خبرې اترې وکړې. د دوه اړخیزو مسایلو د تعقیبولو تر څنګ یې د تهران او مخالف هیواد د ترمنځ د موافقو د تعقیبولو یوه اجنډا هم شامله وه. د ایران د ډیپلوماټیکو دستګاه مشر له اوو ورځو سختو ډیپلوماټیکو سلامشورو وروسته د یک شنبې په ماښام له نیویارک څخه د ایران په لور راستون شو چې په تهران کې د دغو سلامشورو پایلې تعقیب کړي او په اړه یې نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي.
د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل د اسلام ایران لشتون پرته به په لویدیځي آسیا کې هیڅ ډول معادله ټینګه نه شي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د دفاع وزارت ویندوی بریج جنرال رضا طلایی نیک ویلی دی د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له همغه پیله د ایران په خلاف دښمنانو دسیسې پیل کړي، خو تر اوسه پورې له سلو زیاتې دسیسې او کړکېچونه رامنځته شوي دي چې په صحنه کې د ملت پښتون او د رهبرۍ په اتحاد سره بحرانونه او فتنې یې ناکامي شوي دي او دښمنان په خپل د اصل منی چې اوس دلته د منځني ختیځ په سیمې کې د اسلام ایران له شتون پرته بله کومه معادله نشي ټینګېدلی. ښاغلي طلایی نیک په نړۍ کې بدلونونو او د مستقبلو هیوادونو زوال ته په اشارې سره ویلي دي په یوویشتمې پېړۍ کې د بدلونونو چټکتیا او بهیر د کمیدو او د لویدیځ د زوال او د ختیځ د عروج په حال کې دی.
د ایران د کلتوري او اسلامي لارښود وزیر او د اسلامي هیوادونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان عمومي منشي د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د کلتوري او اسلامي لارښود وزیر محمد مهدي اسماعیلي چې د اسلامي هیوادونو د کلتور د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی، د دغه هیواد د کلتوري چارو له عمومي منشي سلیم بن محمد الملک سره په کتنې کې وویل په اسلامي نړۍ کې د کلتوري اندښنو ساحه متنوع ده او په دې برخو کې د اسلامي هیوادونو د چارواکو ترمنځ لا زیاتو مشورو او خبرو اترو ته اړتیا ده. د ایران د کلتور او اسلامي لارښود وزیر د نړۍ ټولو مسلمانانو ته له دغه سازمان سره له نظره په قدردانۍ سره زیاته کړه له اسلامي نړۍ او ټولنو سره چې په کلتوري ډګر کې ګډې اندېښنې لري ملګرتیا او همکاري د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی توپ دی.
د افغانستان د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په جوزجان ولایت کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې د هلکانو په پرتله د نجونو جهل او ناپوهي ډېره ده. مولوی حبیب الله آغا پرون په دغه ولایت کې د یوې دینی مدرسې د جوړېدو چارو د پرانیستلو په اړه جوړې شوې غونډې ته په خپلې وینا کې وویل هلکانو او نجونې حق لري چې دینی زده کړې وکړي او په وینا یې د هلکانو په پرتله د نجونو جهل زیات دی. هغه دغه راز وویل څومره چې هلکان پر موږ حق لري نجونې هم حق لري چې دینی زده کړې وکړي، ځکه د هلکانو په پرتله د نجونو جهل یا ناپوهي ډېره زیاته ده. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست په خپلو خبرو کې وویل چې د عصري علومو پر مټ د هیواد پرمختګ شونی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن واکسینیشن پیل شوی دی. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
په افغانستان کې نن یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین درې ورځنی ملي کمپاین پیل شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي د دې کمپاین موخه دا ده تر څو د 15 کلو کم عمره څخه باندې 11 میلیونه ماشومان د ګزرن یا پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. د پولیو واکسین کمپاین به له دوشنبه ورځې څخه تر پنجشنبه پورې له روزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې عملي شي. همداراز په دغه کمپاین کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ویټامین ای کپسول هم ورکول کیږي. ویټامین ای د ماشومانو د سترګو، پوستکي او معافیت سیستم په سالم ساتلو کې مرسته کوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ دي، خو موږ کلک هوډ لرو چې دغه ناروغۍ په افغانستان کې په بشپړه توګه ختمه کړو. هغه له والدینو، د ټولنې د مشرانو، قومي مخورو او ملا امامانو د ملاتړ غوښتنه کړې چې د پولیو په لمنځه وړلو کې له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي.
د افغانستان د خلکو څخه غواړم چې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل له 15 کلونو ټول کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي تر څو مو ګران هیواد هیواد له دغه بدمرغ ناروغي څخه د تل لپاره خلاص شي. له محلي مسؤلینو څخه می تمه ده چې د پولیو واکسین له کارکونکو سره د اړتیا پر مهال خپل مرستې ونسپموي.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي او له منځه وړلو وړ ده. کوم ماشومان چې په دې ناروغۍ اخته شي په ټول عمر کې به فلج او مایوبه وي او یا به هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روان 2023 میلادي کال کې تر دې دمه د پولیو ناروغۍ 15 مثبتې پېښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. روان کال له افغانستان د 295 میلیون ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو په پرتله د صادراتو کچه لږ راټیټه شوې ده. د دغه وزارت ویان زیاته کړې ده چې د کال له پیله تر دې دمه بهر ته 295 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. د یاد وزارت ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان د 309 میلیون ډالرو په ارزښت، هند ته د 241 میلیون ډالرو په ارزښت، قزاقستان ته د 40 میلیون ډالرو په ارزښت، متحده عرب امارات ته د 30 میلیون ډالرو او چین ته د 12.5 میلیون ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا پر دې باور ده چې د بندرونو تړل کېدل او بهر ته د ډبرو سکرو د صادراتو کمښت هیواد په صادراتو کې د کموالي لامل شوی دی.
او د پاکستان د اسلام آباد لوړې محکمې مشر عامر فاروق له اټک زندانا د پینډې اډیاله جیل ته د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د منتقلولو حکم ورکړی. د عمران خان وکیل شیر افضل مروت په لیکلي بڼه له اټک زندانا د پینډې اډیاله جیل ته د پی ټی آی د مشر عمران خان د منتقلولو د فیصلې غوښتنه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی عامر فاروق د شفاهي حکم کولو پر مهال ویلي نن به د اډیاله زندان ته د عمران خان د لیک لپاره د لیکلي فیصله هڅه وکړي. داود دې مهال خبرونه. سیاسی اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدونکو اوسن خپل سیاسي تبصره دراورو چې نیویارک ته د ایران د اسلامی جمهوریت د خارجه وزیر د بریالي سفر د پای په باب ده. د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په نیویارک کې له وو ورځو وروسته تهران ته راستون شو. مهمه پوښتنه دا ده چې نیویارک ته د امیر عبداللهیان وو ورځنی سفر څنګه وو او کومې پایلې یې درلودلې. ډیپلوماټیک ناستې پاستې او له رسنیو او علمي حلقو سره او حوزو سره سیاسي خبرې نیویارک ته د امیر عبداللهیان د وو ورځني سفر مهم اړخونه وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې کابو درې څلوېښت پروګرامونه درلودل چې څلور دېرش د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوتر سره د لیدنې په ګډون له خپلو سیالانو او ځینو نورو نړیوالو لوړپوړو چارواکو سره لیده کتو. دوه اړخیزه سیمه ییزو نړیوال مسایل د دغه غونډو تمرکز وو. د ایران خارجه وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره په کتنې کې لاریا سره د اړیکو د ښه کولو او پیاوړتیا لپاره د تهران پر هوډ یو ځل بیا ټینګار وکړ. دا غونډه د دواړو هیوادونو لیوالتیا ښیي چې هغه لارې ته دوام ورکړي چې د تیر مارچ د دوه اړخیزو اړیکو له بیا رغولو سره پیل شوې ده. د آذربایجان جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر جیهون بایوراموف سره د ایران د خارجه وزیر په کتنې کې د کراباخ په شمول د دوه اړخیزو لانجو او سیمیزو مسلو د حل په اړه هم خبرې ترې وشوې. دغه غونډه هم د تیرو غونډو او خبرو اترو په څیر د بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو اترو په شان د دې خودنه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت هڅه کوي له آذربایجان جمهوریت سره خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې مدیریت کړي او د سیمیزو مخالفانو او حریفانو د رسندوی لرمنځته کېدو څخه اغیزمن نشي. د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سامع شکری سره د امیر عبدالاحیان لیده کته هم په نیویارک کې یو بل مهمه ناسته و. دغه ناسته چې په دوستانه فضا کې ترسره شوی له څلورو لسیزو وروسته د تهران او قاهرې ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو لپاره یو بلګه کیدلی شي. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا له عمومي منشي سره د امیر عبدالاحیان په کتنې کې هم له عربو هیوادونو سره د ملګرتیا لپاره د ایران هوډ څرګند شو. امیر عبدالاحیان په خپل ایکس ټولنیزو رسنیو کې لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت سیمې سیاست په تعامل او رغنده ملګرتیا ولاړ دی. هغه دغه راز ویلی دی د جغرافیې، ګاونډیتوب، سیاست، تاریخ، کلتور او ګډ مذهب په فیکټرونو سره بیره د هغو پر بنسټ ملګرتیا د سولې، ثبات او امنیت د تامین ترڅنګ د هیوادونو د ګډ اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ضمانت کیدلی شي. په نیویارک کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر بله مهمه ناسته د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره کتنه وه. په دغې کتنې کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په مستقیمه او واضح توګه د ایران سیمې او نړۍ د مهمو مسلو په باب د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه بیان کړل. په ان حال کې امیر عبداللهیان د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یوه لیکلي پیغام کې د اوکراین د جګړې، د سوریې د وضعیت، په یمن کې د اوربند، د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال آژانس ترمنځ د تعاملاتو، په ایران د جامع نړیوالې اټومي موافقې او د بندیزونو د لیرې کولو په اړه د خبرو اترو، د بندیانو د مبادلې وروستي تړون، د ایران په وړاندې د امریکا د غیر قانوني او ظالمانه یو اړخیزو بندیزونو او د ملګرو ملتونو د امو سرمنشي په نوښت د فارس خلیج د سیمه ییزې غونډې د اهمیت په اړه معلومات ورکړل او د غرازې د خبرو اترو پر مهال ورسره د نظرونو تبادله وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت دیارلسم حکومت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان له نورو نړیوالو چارواکو او همڅنګو او دغه راز نورو ډلو ټپلو او ارګانونو مشرانو سره په کتنې کې د ځینو موجودو نړیوالو او سیمیزو چیلنجونو په اړه هم خبرې اترې او بحث وکړ او د دوه اړخیزو مسلو او موافقو د تعقیبولو په باب یې چې د تهران او مخالفانو ترمنځ د ایجنډا په سر کې دي د نړیوالو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره مشورې او خبرې اترې وکړې. د دغو ټولو موردونو له مخې ویلی شو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر حسین امیر عبدالاحیان د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون د نیویارک دغه له فرصت څخه په استفادې سره د ایران د بهرني سیاست په بیانولو او له نورو هیوادونو سره د تعلقاتو د ښه کولو او همدارنګ د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقي انځور د وړاندې کولو لپاره استفاده وکړه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمامول سره سم اول به د تهران، بیا به د کابل او که وختونو د زینو بهرنی و رسپانو زینی مهم مطالبه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زنو دا هم دا تهران چاپ اطلاعات ورسپانا چه پا خپل لومړی مخی مهمو خبرنو تا انعکاس ورکړی. دغه ورسپانا لیکي د اسلامی ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان د انتونیو ګوتریش سره په خبرو اترو کې ویلي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په دفتر کې له ګاونډیو او ځینو عربو هیوادونو سره د ایران په اړیکو کې د ښو پرمختګونو د بهیر په هکله خبرې اترې وشوې. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ښاغلی عبداللهیان ملګرو ملتونو می اسمبلی د غونډې په څنډه کې د مختلفو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره له دوه کتو وروسته د عمومي ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو لپاره د یو فرصت په توګه استفاده کړې ده. امیر عبداللهیان د تیرې یکشنبه په ورځ ویلي وو چې د جامع نړیوالې اټمي موافقې له مقابلو لورو سره مو ډېرې زیاتې خبرې کړي او پر کاغذ لیکل شوي مونږ او د مقابل لورو ترمنځ د ستمبر سند مشهور سند هم تیار دی. له دې ورتېر چې ځنو بدلونونو اغېزې وشیندلې او مونږه موافقه وځنډوله. همدارنګ د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوی په یو بیانیه کې د فارس خلیج د دریو ناګونو ټاپوګانو په اکلا د اماراتو تکراری اداد ردولو پترس کې ویلي چې ایران دا ډول بے بنسټه ادعاګانې او څرګندونې د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو حقوقو د سترې خلاف ورزې په معنا او د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد په ځمکني بشپړتیا واکمنې باندې تیرې بولی او هغه د هیوادونو د ځمکني بشپړتیا د احترام د ضرورت او د ښه ګاونډیتوب د اصل خلاف ورزي کول ګڼي. د ایران پلاوی په خبرې بیانې کې ویلي چې په فارس خلیج سیمه کې د ابو موسی ستر تنوب او کوچني تنوب درې جزیرې تل د ایران د خاورې نه جلا کېدونکې برخې وي او دی او د ایران تر بشپړه واکمنې لاندې او له دغه حقیقت سره په توپیر لرلو کې هر ډول ایدیا به اعتباره ده.
عزتمن اوریدونکو د هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. کیهان ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د بیلابیلو خبرونو په څنګ کې د مهم او لومړی خبر په توګه لیکي د ایران د استخباراتو د وزارت قدرت خودنه پرون بلواګران او نن ترهګران ترنوان لاندې داسې لیکي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو یعنی استخباراتو وزیر په یوې خبرتیا کې په تهران کې د اتی بیش ترهګرو د نیولو او د دیشو ماینونو او بمونو ګټه کشفولو او شندولو خبر ورکړ. په دغه خبرتیا کې راغلي دي چې امنیتي مامورانو د تهران په زیاد نفوس مرکزونو کې په یو وخت د چاودنې ډیر شو بمونو او ماینونو د سیسه کشف او شانډه کړې او ټول عوامل هم نیولې دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت په دغه خبر تیا کې راغلي دي چې دغه عملیات په ورستي او څو ورځو کې شوې دي او په تهران، البرز او آذربایجان ولایتونو کې په یو وخت دغه عملیات د ترهګرو عواملو په مرکزونو او کورونو باندې شوې او د ترهګرو چینلونو اتی بیش وګړی نیول شوی دی. همداراز دغه خبر پانی کې راغلی دی چې دغه عناصر د داعش جنایتکار ډلګۍ سره اړوند دي او په سوری او یا افغانستان او پاکستان او د عراق په کوردستان کې له تکفیریانو سره د ملګرتیا مخینه لري. همداراز په دغه اعلامیه کې هم راغلی دی چې په دغه عملیاتو کې زیات شمیر وسلې، مهمات، چاودیدونکي توکي او لاسي بمونه د ځان د مرګو د ځان مرګو جاکټونو او وسکټونو او د غراس پوجمکیزي الکترونیکی آلی او ډول ډول ټایم بمونه چې امریکایي شرکتونه جوړې شي بي دي کچف او ضبط شووي او خونسا شي دي. د غورسپان بیا د بیلابیل خبرونو تر څنګ لیکي چې زلینسکی د قدرت څخه لیرې کیږي. په ادامه کې داسې لیکي چې د امریکا د استخباراتي ادارې څخه یو متقاعد قومندان دې ته په اشاره سره چې د دې لپاره چې اوکراین د جګړې په ډګر کې په زلونو ماتې خوړلې ده احتمال شته چې ولادیمیر زلینسکی د کار څخه لیرې کړی شي. د اوکراین جنگ له ټولو پراخو سیاسي، پوځي، اقتصادي، ټولنیزو او حتی کلتوري پایلو سره سره اوس شلمې میاشتې ته ور داخل شوی او تر اوسه اوکراین ته د امریکا او د نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د وسلو استول همغه راز دوام لري. امریکا او اروپایي هیوادونه په اوکراین کې د جنگ د زیاتېدو نورې هڅې هم کوي چې دغه جنگ اوږدې کړي او روسیه کمزور کړي، خو په دې کې د اوکراین د جنگ د ګټلو لپاره امکان شته چې ځینې مهمې لارې او چارې ولټول شي.
ازنو دا هم د کابل چاپ ورسپانې یادونه کوي چې موږ د ورسپانې له انټرنیټ راخلو او محتوا پړې مسولیت پر غاړه نه اخلو. مسیر ورسپانه د افغانستان لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي چې ځینو هیوادونو ته پلاوی استولي چې د پوهنتون استادان بیرته هیواد ته راوبولي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دغه خبرې د بلخ پوهنتون استادانو او محصلینو سره په غونډه کې کړي او زیاته کړي دا چې سلګونو میلیونه افغانۍ د ښوونکو د ظرفیت لوړونې ته بیل شوې دي. نوموړي وایي چې لا هیواد تللي ځینو استادان تکړه دي نو دوی غواړي چې هغو بیرته هیواد ته راستانه شي. د لوړو زده کړو وزارت یو کال وړاندې هم له بهر نه اتللو استادانو غوښتل چې هیواد ته راستانه شي، ځکه د راپورټونو له مخې لږ تر لږه په کابل پوهنتون کې ځینې داسې څانګې شته چې له نیمایي ډېر ښوونکي له افغانستانه وتلي دي. او د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند د هیواد په ټولو ولایتونو کې د عالمانو شوراګانو لا بشپړېدو خبر ورکوي. نوموړي ویلي چې د عالمانو شوراګانو په رامنځته کولو کې په ځینو ولایتونو کې د دیني عالمانو سربیره قومي مشران هم ټاکل شوي دي. د سرپرست حکومت ویاند وایي چې دغو شوراګانو غړي په بیلابیلو ولایتونو کې له یو بل سره توپیر لري، ځکه چې ځینو ولایتونو کې دیني عالمان او په ځینو نورو کې قومي مشران د یادو شوراګانو د غړیو په توګه ټاکل شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا په افغانستان کې د عالمانو د شوراګانو بشپړېدل مهم بولي. تر دې مخکې د سرپرست حکومت ویاند ویلي و چې دغه شوراګانې به د نورو کارونو تر څنګ په حکومت کې د ښځو د کار او فعالیت په تړاو هم د شریعت پرانا کې خپل نظر څرګندونه وکړي.
عزیزانو، دا هم د کابل اشتصوب رسپانه ده چې په خپل انټرنیټي رسپانه کې نن لیکي د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې چې د نړۍ مشران او یا د هغو استازي پکې راغونډیږي تر یوه بریده نندارېزي ګڼل کیږي او تر ډیره له مهمو پلانونو او پریکړو سره مل نیوي. خو په دې غونډه کې د دغو مشرانو رسمي څرګندونې د نړۍ د سیاسي او امنیتي وضعیت او د غراز د ناورین ځپلو سیمو په اړه ډیر ټکي لري چې موږ ته راخې د نړیوالو او سیمه ییزو سیاستوالو په ذهنونو کې څه تیریږي. د دغو مشرانو په خبرو کې له اشارو او کنایو نیولې بیا د ځینو سپارښتنو او ستاینو په مټ پر لویو اندېښنو لرلیدونو او تګلارو پوهېدلی شو. د افغانستان اوسنی وضعیت له یوې خوا ګواښ او له بلې خوا یو فرصت دی. ګواښ له دې پلوه دی چې دغه هیواد له نړیوالو او نورمونو او دودونو سره سم نظام نه لري چې د دغه هیواد د خلکو په استازیتوب له نړۍ سره راکړه ورکړه وکړي. دا حالت هم د پانګونې مخه نیسي او هم د خلکو د ژوند او د هیوادوالو د هوساینې لپاره د شته بشري سرچینو او نورو امکاناتو د پراختیا مخه ډب کوي. د اوسنۍ واکمنۍ د نامشروعیت اغیزې په دې هیواد کې د ښځو پر ناوړه حالت سربیره هر ورځ د ګڼو نورو هیوادوالو پر ژوند هم احساسېږي، داسې چې په میلیونونو خلک احساس کوي چې په یو لوی زندان کې بندیان شوي دي او شپه ورځ ترې د تیښتې په هڅه کې دي. دا وضعیت له بل پلوه یو فرصت دی، ځکه کله چې پوهیږو په نړۍ کې هیڅ هیواد چمتو نه دی چې د طالبانو واکمني په اوسني بڼه د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. معنا یې دا ده چې ټولې هڅې باید د بدیل نظام په جوړولو متمرکز وي، داسې نظام چې انکه طالبان هم پکې حضور ولري په عمل کې پراخ بنسټه او د هیواد دننه او بهر خلکو لپاره د باور او منلو وړ یو دولت برخي ولري.
ایزنو دا هم بهرانه ورسپانه یادونه کو چې مونږه د ورسپانه لا انټرنیټ راخلو او د محتوا مسولیت پر غاړه نه اخلو. فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د امریکا له لسیزو رئیس منځنۍ اسیا ته د افغانستان د جګړې په هنداره کې قتل. د همدې جګړې له امله کرغستان او ازبکستان د امریکا او ځواکونو ته اډې ورکړې چې امریکایي پوځیانو لاغه ځای په افغانستان کې د خپل ځواکونو لوجستیک چارې مخته وړي. فارن پالیسی وړاندې کړي له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د ګډوډۍ په ټوله سیمه کې اندېښنې را پیدا کړې دي. خبرونه بیا څرګندې دی کچېری منځنی آسیا له ترګرو سره د جګړې دروازه وه، لکه څنګه چې د امریکا بهرنی تګلارې په تیرو دوو لسیزو کې داسې ګڼله. نن سبا د دې سیمې جغرافیا د نړۍ د سترو قدرتونو د سیالې په ډګر بدله شوې ده. یوې بلې امریکایي خبرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان ته د یو مشهور فوټو جرنالیسټ سفر څارلی دی. برسټل هډل کوئر ورځپاڼه لیکي چې د اسوسییټ پریس اژانس مشهور فوټو جرنالیسټ روډریګو ایبډ څه د باندې دوه کاله وروسته افغانستان ته تللی. د خبرونې په باور دا فوټو جرنالیسټ د دې لپاره بیرته افغانستان ته ستون شوی چې د زړو سملاسي او فوري کیمرو په مټ دا مستند کړي چې د طالبانو تر واک لاندې څرنګه ژوند بدل شوی دی. برسټل هډل کوئر ورځپاڼه د روډریګو ایبډ یو شمیر راتور او سپین عکسونه هم خبره کړي او په خبره کړي مطلب کې د فوټو جرنالیسټ په وینا لیکلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته سوله راغلی ده، خو په لوړ قیمت. د نړیوال انزوا د افغان ښځو د محوه کېدو او بې وزلۍ په بیه د بې وزلۍ په اړه ریلیف او ویب خبرونې د خوړو نړیوال پروګرام یعنی ډبلیو ایف پی اندېښنې په یوه مطلب کې شریکې کړي دي. دا ویبپاڼه څرګندوي چې روان کال د مئی او اکتوبر ترمنځ 15 او 3 لک افغانانو خوراکي مسؤلیت نه درلود چې په دوی کې 2.3 میلیونه هغه کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. خبرونه بیا لیکي چې ډبلیو ایف پی چې سکه له 14.4 لک افغانانو سره مرستې کړي، تر ژمی پورې یوازې 3 میلیونه سره بیا کومک کولای شي.
زدمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتلې دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ته مو موږ هم ستاسو له حضور اجازه واړو.
علامه ملا او ملګری.
کلا راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دی مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبن ډیرو خيستا ګلان او پخبل درنه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکارې
فاطمی
لمینه او اخلاص د ګډي ګډي سلامونه ومنه هلال چې روغ جوړ د خوشاله پجامو پر خپل پروګرام اوریدو ته ناست یا لمتال خدای غواړو چې روغ جوړ خوشاله سلامت او تندرست اوسه.
ډیر مننه. زه هم په خپل وار سره د زړه له کومې د هر کله راشه د خبرونه خوښو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او خوشاله یم چې یو ځل بیا په دغه وخت کې د محترم اوریدونکو په خدمت کې حاضر شوم. نو لدین مخ کې چې د اوریدونکو په زړه پورې پیغامونه لورې ته بولار شو، یو ځل بیا د سایت آدرس او د واتس اپ شمیره بیا یادونه وکړم. جمع صاحب نو زموږ د واتس اپ نمبر دی 00 99 شپږ شپېته 15 او 63. او زموږ د ایمیل اډرس دی pashto99@yahoo.com او www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې اډرس دی.
بالکل. نو ډیره مننه کوم مېرمن فاطمی خوږو مینوالو، کولی شئ په دې واتس اپ شمیره او برېښنالیک باندې مونږ ته په خپل زړه پورې لیکونه او مطالب راوستئ او دغه راز په ویبپاڼه کې پزله پوری سیاسي اقتصادي علمي او ټولنيز خبرونه معلومات لیکنه او د هر کل راشه په شمول د تهران اډو ټول خبرونه په غږیزه بڼه هم واوري
نو جمیر صاحب که ستاسو خوخه بی زب هم لگ ده تاریخ لپانه اوریدون کو تا معلومات ورکرم قدرمن اوریدون کو ده میزان ده میاشتی دو همه نیته یعنی پرون برز ده حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ده شهادت لطلین سره برابر بو لهم ده عمل طول و اوریدون کو تا تسلیت او دارگیرن او رنده کو ده غراز ده میزان دو همه یعنی پرون برز برابر با ده حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف د امامت د پیل لورز سره خو زما په خیال چې نن ورځ د امامت د امامت سره برابر ده د غرض سبا ورځ په ټول ایران کې د سرباز ورځ ده نو ټول سربازانو او عسکرانو ته د دوی د ورځې له امله مبارکي وړاندې کوو د غرض د میزان دریمه نیټه برابر ده د حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم او بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها د واده لورځ سره
بالکل
د غرض د ربیع الاول لسما یعنی سبا ورځ برابر ده د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نیکه عبد المطلب علیه السلام د وفات لورځ سره او د سپتمبر شپږم نیټه یعنی سبا ورځ برابر ده د اټومي وسلو د لمنځورلو سره سمون
خوري ډیر ډیر مننه کوم مېرمن فاطمی چې د تاریخ لپاره مم معلومات وړاندې کړل هله دا د اوریدونکو د پاملرنې وړ ګرځیدلې وي خو یو خبره به زه هم ورته ورزیاته کړم چې سبا د سرتیری یعنی د عسکر ورځ د نو پکار د شي د ایران ټول ولس د سربازانو قدرونه وکړي دوی ته ګلونه ورکړي او په دې سره د دوی د سرشیندنو احترام او درناوی وکړي نو د معمول په څیر یو لنډه دمه به مېرمن فاطمی وکړو بیا به راوګرځو د خوګو خوګو پیغامونو او لیکونو سره
بیخی سمده زمنو اوریدونکو شرغ لاست په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام کې جمیل صاحب ک د خوخه بی ورزو د قدرمنو اوریدونکو لیکنه
دی خې مخه خدا
لومړی لیک موږ ته شکر الله شاکر صاحب را لېږلې او لیکي چې پویږي د سوره یاسین فضیلت څومره دی بیا لیکي حضرت عطا ابن ابي رباح رحمت الله څخه روایت شوی دی چې کچيري چا د ورځې په اول کې سوره یاسین تلاوت کړي د هغه ټول حاجتونه به پوره کیږي بل حدیث شریف کې وایي چې چا چې سوره یاسین د الله جلاله شانو د رضا په نیت تلاوت کړي د هغه مخکنی ګناهونه هم به وبخشل شي نو خپل پر مړو باندې وبایست یعنی کوم کسان چې مرشوی یا مرګ ته نږدې وي په بل حدیث کې نبی اکرم صلوات الله علیه فرمایلی دی چې کچا پشپکی د الله تعالی جلال شانو له د رضا لپاره سوره یاسین وای نو الله تعالی به ورته بخښنه ورکړي هغه بیا لیکي د نبی اکرم صلی الله علیه و الی وسلم یو بل حدیث شریف دی چې کوم سړی چې سوره یاسین د ورځې په پیل کې وای نو د هغه د ټول ورځې حاجات به پوره کړي شي
ښه نو ډیر ډیر مننه کوم مېرمن فاطمی د ګران او محترم شاکر صاحب الله تعالی دې مونږ ټول د توفیق راکړي چې سورې یاسین الوستلو ترڅنګ همیشه د ټول قران کریم تلاوت وکړو په ځانګړي ډول د یاسین شریف نو بیا هم مننه بل لیک منمن فاطمه مونږ ته محمد امزان را لګلې او لیکلی چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الیহি وسلم په اړه لند معلومات بیا لیکي چې د رسول الله مبارک د ژوند متعلق څو خبرې رسول الله مبارک په ژوند کې وی یو ځل حج کړي هغه مبارک په ټول عمر کې څلور عمر کړي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک د خپل ژوند 350 کاله په مقام مکرمه کې تیر کړي رسول الله مبارک وی خپل د ژوند لس کاله په مدینه کې بیا تیر کړي بیا هم داسې وایي چې رسول الله مبارک چې کوم وو غاخ مبارک د احد په غزې کې وی شهید شو. وی رسول الله مبارک چې وفات شو نو حضرت امام علی علیه السلام غسل ورکړي. رسول الله مبارک قبر ته ابی طلحه وی ورخکتا کړي. په اخر کې لیکي چې ډیر خوږ انسان وو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زموږ ټول درود شریف وی او ډیره مننه د خپل قدرمن ورور محمد امزان صاحب چې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم په اړه دې مشتخکل معلومات راوستول. هیله لرو چې د اوریدونکو به خوښ شي او تاسې به خپل همکارۍ ته همداسې دوام ورکړئ
ان شاء الله.
بلکې جمیل صاحب مشته محمد اسخر لارې ژلې او لیکي چې د تهران رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او امید لرم چې ټول به خوښ وي. بیا لیکي چې یو لنډه جمله درلېږم خو په ښه خبره ده. هیله دراته یې خبره کړی لیکي چې انسان چې خپه شي لار بدلوي، منزل بدلوي، ملګری بدلوي، نیت بدلوي، لباس بدلوي، کور بدلوي، خو افسوس چې ځان نه بدلوي.
نه بدلوي.
که چیرې مو ځان بدل کړ هر څه به سم شي.
ها
نو بیا لیکي چې ژوند به دې اسانه شي، غوښتنې کمې کړه، تمه له خدایه کوه، ګیلې له هیچا مه کوه او هغوی یادوه چې ورته یادګي.
ډیره ډیره مننه کوو د محترم او قدردان اصغر صاحب. کور مو ودان پر اختیا هم مونږ باید د خفګان په وخت کې د نورو برخو پر ځای ځان بدل کړو او د ژوند د اسانه کولو لپاره لا خدای ته مو وکړو خپلې غوښتنې کمې کړو. میرمن فاطمی د بل لیک مونږ ته امرالله امید صاحب را لېږلې او لیکلي چې د مړ کېدلو درې اسانه لارې وی که هر ورځ سیګریټ څکې تاسو به لس کله مخکې ژوند له لاسه ورکړي. که هر ورځ شراب څخه نو تاسو به دیرش کله مخکې ژوند له لاسه ورکړي. او که تاسو داسې چا سره مینه کوي یا لری چې هغه له تاسو سره هیڅ مینه نه لري نو تاسو به هر ورځ مري ژوند به له لاسه ورکړي. بیا لیکي نو هیله ده خپل ژوند د ساتلو په موخه له سیګریټ شرابو او بې ځایه مینې کولو څخه ډډه وکړي.
امید صاحب ډیره زیاته مننه، ډیر عالي معلومات مو را لېږلې وو. کور مو ودان، نو رب دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را په برخه کړي چې د نشه یزو توکو هر ډول کارولو څخه ډډه وکړو. او بې مینې کېدل هم ښه نه دي، نو مینه چې څومره ډیره وشي هغومره به ښه ده.
خو دی وایي چې بېځایه
مینه. بل لیک زما په لاس کې مشته محمد هارون را لېږلی او لیکي چې د تهران راډیو ټولو همکارانو ته ګېډې ګېډې سلامونه وایم. دوهم مطلب در لېږم که د نشر وړ وي، هیله ده راته یې خبره کړي. نو را لېږلی مطلب کې یې لیکي د مشرتوب ځانګړتیاوې له امام شافعي رحمت الله څخه روایت دی چې فرمایي چې د مشرتوب صفات یا ځانګړتیاوې 15 دي. لومړی په خبرو کې رښتیا ویل، دوهم د راز ساتل، دریم پر ژمنې وفا کول، څلورم په نصیحت سره پیل کول او پنځم امانت ادا کول. بیا لیکي چې درې شیان په ژوند کې بیرته نه راګرځي: خبرې، فرصت او وخت. په ژوند کې د دریو شیانو لاسته راوړل یقیني نه دي: خوب، لیدل، کامیابی او شتمنی. بیا وایي چې درې کړنې په ژوند کې در نستر شخص جوړوي: په محنت سره، کار، اخلاص او کامیابی. او بیا وایي چې درې شیان په ژوند کې په قیمت سره نه اندازه کیږي: محبت، د شخصیت احترام او ملګری. درې شیان په ژوند کې انسان تبا کوي: بخل، غرور او په اتنی خبره غصه. نو ساسو نظر څنګه دی؟
ډیر ډیر مننه کو. اول خو د خپل ګران قدردان محمد هارون صاحب ډیر خولي معلومات یې را لګلی او کور دې ودان او سلامونه ته دې مونږ هم ګډې ګډې وعلیکم السلام وي په دې اله چې همیشه هم داسې خولي مطالب راولېږي. نو د وقفې وخت رسیدلې میرمن فاطمی اوریدونکو به هم وخت کولی نغمه واورو او ما تا به هم کا خوخه دی ولنډه د مو کو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې زموږ پروګرام تاسو ته د اوریدو وړ ګرځېدلی وي، اوس به راګرځو د خپل قدرمنو اوریدونکو ښکلي پیغامونو ته. جمیل صاحب لومړی پیغام له مشهد مقدس څخه جمیل صاحب را لېږلی او پیغام یې د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام په اړه یو ښکلی کلام دی چې په ګډه سره یې اورو.
ژړ ارمان سره د چی جنازه امام حسن عسکری جنازه د امام د ایوالا سام تجدا شمت آمد لاسا ازار ازار هر یو انسان د جڑ وی جنازا امام حسن عسکری جنازا جڑ ارمان سرد چی جنازا حسن عسکری جنازا بیت الاشرف نا جنازا تلالا خیل خانای ٹولا پوشڑا شوالا اہل اہل آیال دے چپوی جنازا امام حسن عسکری جنازا اهلو آیال دی چپوی جنازا امام حسن عسکری جنازا ژړ ارمان سرد چی جنازا امام حسن عسکری جنازا نن زمان مولا یتیم شوالو بابا په غم چورا غمگین شوالو لیدی بیوی په غم جانی جنازا امام حسن عسکری جنازا ژړ ارمان سرد چی جنازا امام حسن عسکری جنازا ډېر په عزت او احترام سره نن د امام جنازا اسکشوا ارمان حسین د بیکسی جنازا امام حسن عسکری جنازا ژړ ارمان سرد چی جنازا امام حسن عسکری جنازا دے پلنگ ورنی گولو ندی ہم دبی بیانو پر یادو ندی دے حسین پشن زخمی جنازہ امام حسن عسکری جنازہ جڑا ارمان سراد چی جنازہ امام حسن عسکری جنازہ وشو کا پن حمید پن وشو حمد بی بیانو ورشیوان وشو دبے کپن زوید علی جنازہ امام حسن عسکری جنازہ جڑا جڑا سراد چی جنازہ امام حسن عسکری جنازہ
جڑا ارمان سراد چی جنازہ امام حسن عسکری جنازہ د محترم او قدردان ورور جمیل صاحب ډیر ډیر مننه کوم چې په خپل خولي غږی دغه کلام مونږ سره شریکړی. او میرمن فاطمی بازله هم وختو چې نور هم خپل یارانو سره شریک کړو مطالب خو چې وخت را سره نشته نو کا خو خدی وی د یو کلام بزین سو وایو بیا به پروگرام په ختم کو کسنګ
متاسفانه ول وخت نشته که تاسو خو خوی
نو بس وخت نشته نو زه بیا بخنه غواړم خپل رور سلطانی صاحب نه چې غزل مورته ور نکړي شو پراتون کې پروگرام کې ان شاء الله
نو د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو
دا الله پامان
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.